السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویدا یو ساعته خبرونه ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د شکل سوي هیئت ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. نن شنبه ده د زمري اسد 15 د اگست میاشتې 15 په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت سولې مرکزی پلاوی پر غړي فوزیه کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکزی پلاوی پر غړي فوزیه کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن شنبه پر ټویټر د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د 19 کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هغه څه غندلی چې د سولې د مرکزی پلاوی د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. ښاغلي عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پیښې عملاندې پیدا کړي. د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکسي تېر شپه پر خپل ټویټر د اغلی کوفي د ټپې کېدو خبر ورکړ. نوموړي ویلي میرمن کوفي تېر ماښام د کابل پروان پر لویه لاره د ناڅرګند وسلوالو په برید کې ټپي سوې ده. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د سولې د مرکزی پلاوی یو بل غړي باتور دوستم ویلي د بشریت دښمنانو د میرمن کوفي د رسا ږغ د خاموشه کولو قصد درلود. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دا پیښې داس مهال سوي چې په نږدې ورځو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تېره شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د روزګان د والي وان زړګي عبادي وویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ. نوموړي د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
تېره شپه د یکلنګي او صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه پیل کړل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه ملي پولیس شهیدان سوي دي او 15 تنه ملي پولیس ټپیان سوي دي.
بلخوا د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په مرورې غازی آباد او دانګام ولسوالیو کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې ووژل شول. د دواړو ولایتونو چارواکي په دې پیښو کې وسلوالو مخالفینو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو خبر کوي خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. تر اوسه طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال د هیواد 90% صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بیرته جبران شو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د ده د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بیلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا د نوموړي له قوله راپور ورکړی دی. دا څرګندونې داس مهال سوي چې نن د اګست 15 هم په بیلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشري انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. تر دې یوه ورځ دمخه د لوکاشینکا عمده انتخاباتي سیالي لانا تخانوفسکایا له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د ونی د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تخانوفسکایا همدارنګ زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتای د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او ډیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول شوي دي. د لوکاشینکا د 16 کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ده پر ضد تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نسي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سو. نوموړي زیاته کړه دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. او هغه هیوادونو چې د کورونا وبا زیات ځپلې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې پخوانی هغه تمدید کړی دی. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سي وحیات ځینی غړي وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې راغلي خند د دغو خبرو په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. دا هم وری چې د ایران په مشهد شرق کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده.
ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې د دوی لپاره هغه کې دوی خپل برخه ولري.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. په بهرنۍ موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر پینزو بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هيئت ځینی غړي وایي د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع یو خنډ دی. که سم افغان حکومت د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له ډلې اتیا د پنځمې پرز خوشي کړي، خو د مذاکره کوونکي هيئت ځینی غړي وایي چې دغه پروسه ځکه ځنډیدلې چې د دوی په وینا طالبانو لا هم د افغان حکومت زندانیان پوره نه دي خوشي کړي. فیروزه عزیزي او نور حال.
ظاهراً بین الافغانی خبری اترې له یو نوی خند سره مخ دي. یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي حکومت ځکه د طالبانو پاتې بندیان تر دې دمه نه دي آزاد کړي چې لا هم د دې جالې په بند کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سته. عبدالحفیظ منصور چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړی دی ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید ټول اسیر امنیتي ځواکونه خوشي کړي.
تعدادی از نیروهای دولتی که اسیر طالبا هستند هنوز ما آزاد نشد. ما قرار
یو شمیر هغه دولتی امنیتی ځواکونه چې له طالبانو سره اسیر دي لا هم آزاد شوي نه دي. هغه مونږ ته د 15000 بندیانو د آزادولو وویل. مونږ ورته 15500 کسان خوشی کړل. مقابل لور هم باید زرتنه هغه ځواکونه او د ملي اردو منسوبین چې له طالبانو سره دي آزاد کړي وای. مونږ د هویت او ځایونو په اړه پوهیږو. طالبانو ته مو وویل هغه هم باید آزاد کړي. یوازې همدا د زرو تنو آزادی متری وغوښته اضافه نه، خو لا هم دا بهیر بشپړ شوی نه دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ملکیانو د خوندیتوب مشر انتظار خادم هم ازادي راډیو ته ویلي و چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د افغان حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د افغان حکومت مشرانو د سولې مشورتي لوی جرګې غړو ته ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د لړۍ له پیل 3 ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې اترې پیل سي، خو د اتیا طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته چې د تېرې پنجشنبه په ورځ ناوخته خوشي سول لا هم د دغو خبرو د پیل ترک نه لګیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پیو پیغام کې لیکلي چې تر هغه به بین الافغاني خبرې اترو ته ولاړ نسي تر کومه چې د دوی ټول 400 بندیان نوي خوشي سوي. خاغلی شاهین آزادی رادیو ته دا هم ویلی چې د بین الافغانی خبرو اترو لپاره د دوی لوري اجنډا بشپړه سوي ده. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویند صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل اوس چې د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه سوي، طالبان باید زر تر زره مخام خبرې اترې پیل کړي.
لهغه وروسته چې ولسمشر د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه وکړه، اوس د دې وخت دی چې طالبان دا فرصت له لاسه ورنکړي او زر تر زره دې د مستقیمو خبرو ته ننوځي. خو دا چې دا مذاکرات به کله پیلېږي لا مشخصه نه ده.
افغان حکومت د دغو لانجمنو 400 طالب بندیانو له ډلې تر دې دمه 80 کسان خوشي کړي دي. خو دا چې پاتې 340 نور طالب زندانیان کله خوشي کیږي، افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ومردل چې د بین الافغاني مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیات ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع ستر خنډ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په مشهد ښار کې د فاطمینو ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي. د فاطمین ځواک غړو په سوریه کې هم د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ جګړو کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د فاطمین ځواک غړو له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سپای پازران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني د وژنې د غچخیستو خبره کړې ده. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر خوشحال خلیل څخه مې د امریکې په پیل کې شبه مخکې پوښتنه وکړه چې د فاطمین ځواک د غونډه ولې په ایران کې رابلل سوې ده.
دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې رابلل سوې ده، دا تصادفي نه ده. دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنگ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خشونت کم شي. نو په دواړو حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغه کې دوی خپل برخه ولري او فعال نقش ولري. په دواړو حالتونو کې کچې ته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه رسمي هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې مخکې غواړي چې هغه خپل نیابتي جنګیالي سي دي، دغه فاطمین سي دي، اکثر افغانان دي او افغاني وزیر بیا دي چې د سوریه کې جنګیدلی او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغه لپاره استفاده کړي.
فاطمین ځواک څومره د اتمان لري چې ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه، په افغانستان کې کوم وګړي کوونه غواړي، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې د دوی د تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته او تیر سالویت کولونه کې دوی به هجرت کړی ده. ما افغانانو هلته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملاً کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتل چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې ایران دومره نفوذ لري. دا چې د اول ځل ده چې دوی یوه نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې. نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ورته ویلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمیدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی دغه تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه داسې نور عوامل هم دي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه، ایران په دا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیل سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده، په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي، لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه سلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سوی و، یو ضمني تفاهم سوی و، بیا دغه دلته طالبان نظام چپه کولو کې هم مرسته کړې وه. که هغه سوله وي، که هغه د خشونت کمښت کړي، نو د افغانستان د نظام په اډانه کې که چېرته د دوی په غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسېږي، نو ممکن د دغه یو اشاره ده دې ته چې موږ کولی شو بیا موږ نظامي توګه هم په افغانستان کې خپل اهداف تعقیب
کړو. اوس د افغانستان حکومت څه وکړي چې له یوې خوا هڅه کوي له ایران سره دوستانه اړیکې ولري، له بلې خوا هڅه کوي چې د امریکا تر څنګ وي او د مهم شریک په توګه د ځان تر څنګ ولري؟
د افغانستان حکومت په تېرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرله، د روابط ډېر حسنه وو. نو د امریکې او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسۍ له لارې د امریکې او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی و، خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی همدغه چې د فاطمینو ډله یې، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي، نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کېږي، نو د افغانستان حکومت کولی شي دغه موضوع نړۍ سره شریکه کړي، نړیوالو سره شریکه کړي، امنیت شورا سره شریکه کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او د دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل وو. د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین افراطي شیعهګانو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هوایي برخه کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفای زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
زمون همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شوو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکی حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کورونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څېړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایی چلن اوسنۍ رهبری هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړې دي، موږ سیکنډ هینډ مال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي، دا تیاری دا افغانستان پاگ میار بین المللی با غسم نی برابری که هر سو ردی دا تور لیس نوی سلسی او نی سلسی منگا دا غوارو دا افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شی.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازی دا عربی متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمیر نورو آسیایی هیوادونو تا الوتنی کوي.
د ډیوی نادر راپور مو ورید. د شوزو د حقونو ځینې فعالان او د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د شوزو علي شورا باید واقعا د شوزو د ستونزو د حل لپاره اقدامات وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې ده. د دې شورا غړي وایي چې د شوزو په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دي. تفصیل له خان محمد سین.
د ښځو د عالي شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالي شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمېر ښځینه غړې دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغېزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړې سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوه لپاره یو مرجع موجود دی. د له حقوقو به یو مرجع سده نه دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او پونیک فعالی ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ښځو د عالي شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږ ویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي مخکې له دې هم د ښځو لپاره ډېر بنسټونه جوړ شوي وو خو د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې هیڅ کار ونه شو کړی.
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت یې کمزوری ښودلی. د دغې شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا وړاندیز سوی پریکړه لیک رات کړ. پر ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې وی غزوي. اسدالله الدین د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونۍ رایې اچونې مخکې معلومېده چې دا پریکړه لیک به تایید نه شي. د ایران دو سیمه ایزو متحدانو، روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري، له پایله د امریکا په ملاتړ وړاندیز شوي دې پریکړه لیک سره مخالف وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاته راغله چې له ایران سره حساب کتاب وکړي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران ته چې ده د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت بللی دا لاره برابره کړي چې وژونکي وسلې واخلي او خرڅې کړي. پامپیو زیاته کړې امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه سمه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نورو ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگټن دې رایه اچونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې یې چین او روسیې د ویټو له حقه استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پایلې وښوده چې یو اړخیزتوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور ازمایل به له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون کې دا خبره راغلې چې پر تهران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 13 پای ته رسیږي. هغه مهال امنیت شورا هم په خپل 2231 نمبر پریکړې لیک کې دا موضوع تایید کړه. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي، هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2231 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلې هڅې ونه دروي. روسیه، چین او د اروپا هغو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي د امریکا دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې چې کولی شي د امنیت شورا د پخواني پریکړه لیک مخه ونیسي. د دغو هیوادونو په باور امریکا ځکه له دې حق نه استفاده نشي کولی چې دغه هیواد 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له اټومي تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی ورته نامحدوده ځوابونه لري چې په خبره یې مسؤلیت به یې هم امریکا او د دې ګام نورو ملاتړو ته متوجه وي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام سبتوم دغه زمیر د میر بازار سړک چې دی دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو د جاني بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی دغه پارته دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو وجبو ته واچولې په دې موږ نه پوهېږو او کوال وتلې او که په مځکه نن وتلې چې دغه بودیجه څه شوله د دغه تروژې نیم کار شوی دی نیم کار پاته دی. دا خو معلومداره خبره ده چې دا نیمې پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دا هیلو امید دی چې دغه زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. وسلام
یادین محمد سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې چې د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې د هېوادونو په حق کې او عامو خلکو ته کارونه برابر کړي. سرخه باندې احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پر بیلابیلو موضوعاتو د اوریدونکو اسمسونه هم راغلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ د کونړ له مرکز اسداباد په خپل سیمه کې لیکلي هغه افغان مشران چې د ایران د فاطمین ځواک ملاتړ کوي او یا هم په دغه ځواک کې د افغان ځوانانو له ګډون سره موافق دي حکومت باید دغه کسان په نښه کړي او د یو بهرني هیواد د جاسوس په څیر چلند ورسره وکړي. قاسم ځواک له هلمند په افغانستان کې داعش ډله نسته. کومه ډله چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنګیږي دا د پاکستان ملیشه دي او ټول مالي او نظامي مرسته د په خبره چې پاکستان ورته برابروي. اسماعیل دانش له ننګرهار ولس داسې یوې سولې ته ناکراره دی چې ولس پکې په پوره معنا خوندي وساتل سي او ملکي تلفات ختم سي. ملا نقیب الله مغفور د هلمند د نادلي لوی بخت څخه لیکلي طالبان او افغان حکومت باید نور ورور وژنه پای ته ورسوي ځکه چې ټول افغان ولس د جګړو ستړي سوی باید سراسري وربند وسي. ګل زمان کمال زای د کونړ له مرکز لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره دې سوله وکړي ځکه چې پاکستان د په خبره چې د ترورستانو ځای دی. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشین ودروي بیا د سولې خبرې پیل کړي. عبد العزيز غالب لمرجي لیکلي هر کله چې پاتې 340 طالبانیان آزاد سي په هغه ورځ به بین الافغاني خبرې پیل سي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سلمي ولا حلیمی تندر لیکلي په سمکني ولسوالۍ کې امټین شبکې انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي. او قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندالي لیکلي چې د هلمند په بس روغتون کې زیاتې ستونزې سته. د هلمند والي او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکچی پلاوی پر غړي فوزي کوفي وسلوال برید په سختو ټکو غندلې دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقي نن شنبه پر ټویټر د شغلي غنی له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نونس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم هغه څه غندلي چې د سولې د مرکچی پلاوی د غړي د وژلو هڅې بللې ده. شغلي عبدالله په خپل ټویټر له حکومت غوښتي چې د دې پیښې عملان دي پیدا کړي. تر اوسه پر فوزي کوفي د برید مسلحت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې برید کې لاس نه لري. او افغان پولیس په روزګان او کنر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي طالبانو تیر شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو ډلې بریدونه وکړل. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي وویل چې د دې ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ چې 15 پولیس پکښې وژل شول او 15 نور ټپیان دي. دغه ورځ د کنر امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومی هم نن ازادي راډیو ته وویل چې په مروري، غازی آباد او دانګام ولسوالۍ کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د دې پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. شغله لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بلاروس دولتي خبري اژانس بلتا د نوموړي له قبله دا راپور ورکړی دی. د څرګندونې داس مال سوي چې نن د اګست 15 هم په بلاروس کې زرګونو کسانو د ولسمشر انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي.
لپاره ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبري حقیقت سره او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترغ مخ کې ديني راپورونه راغلو. ورزګان ته د امنیتي او ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په هدف د مرکزی ادارې تللی حیات د دغه ولایت له خلکو سره د پروژو او امنیت په برخه کې ژمنې کوي. د دغه حیات مشر ازادي راډیو سره څرګندونه کړې چې تفصیل شریف الله شرافت په یو راپور کې راکوي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی چې ارزګان ته د دغه راغلي پلاوي مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستیالانو هم ملتیا کول، تېره ورځ ناوخته یې ارزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په هدایت او د ارزګان د خلکو په غوښتنې د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر کړی و، له خلکو سره یې تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې وروسته دا تایید کړه چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15 او 16 کیلومترۍ کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې محاصره کړي او د بیا رغونې کارونه هم په کښې کې کم ترسره سوي دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد پلاوی ملتیا کول د ارزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د ارزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې او د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت د ښه کولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
دغه څه چې مې وعده درسره وکړه رئیس صاحب اردو ملي او پولیس دا برابرۍ د دغه لارې د حمایت لپاره دراوت اجزام وایي موږ لار خلاصو. هغه ته زه ولاړ هر وخت سومته وایي تاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شیان درکوم او د دغه خیزښت هم سلام پیشنهاد کړم، حمایت پیشنهاد کړم، د پوستو مشکل هم هغه کوي پوستې ورته جوړي.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
سید رئیس جمهور څه به همدغو الفاظو ستاسې یاده کړې په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم دما یې تر څو پورې ما کار نه یې کړی. تاسو وکیل صاحبانو تاسې ولایتي ادارو خبره یې چې موږ به یې تعقیبوو تر څو تاسې ته د غاجانې بند کار شروع شي او د رئیس صاحب همدغه سي اب زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو به نورو هېوادونو ته وبهي بنان په همغه په سخت کال کې پلان دا ده چې کال تر پای همدغه پنځه په ټول افغانستان کې په پلان کې نیول کېږي چې دوی ته راتلونکي کال کې باید برېښنا تېره شي. هلته به مو همغسې
کټوازی دغه راز وویل چې دغه ولایت ته د لوړ صلاحیت سره راغلی او دغلته یې د ټولو کشرونو سره جلا جلا ناستې کړې او د دې ستونزې به تر رئیس جمهوره پورې ورسوي. نوموړي دغه راز وویل که کومو تغییراتو ته په لوړه او ټیټه کچه د مامورینو په برخه کې اړتیا وه نو هغه به هم اتمن رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د اونیزو پروګرامونو تر پایل مخکې خاطر پردیس د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او باعزته سول لپاره بشپړه تیاری. ورځپاڼې وړاندې لیکلي، افغان حکومت د تلپاتې او باعزته سول لپاره بشپړه تیاری نیولی او د هغو 400 خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړې چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غني ته مشوره ورکړه او ولسمشر غني هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورځپاڼې په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د 80 تنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې د لومړۍ چوپه وه. زندانیان د چرخی پله له زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالی لیکونکي په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پله له زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکي لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي، د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوې د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لک زیات شو. ورځپاڼې لیکلي، د دوهې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ او د پاتې 400 طالب بندیانو ته نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړه او تهدید یې کړ. د سرمقالي لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله، خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د امریکایانو اعلامیه او د لویې جرګې په مکه د هغوی توضیح کول د جرګې باعث شول چې جریانات بل خواته مخه کړي. د سرمقالې لیکونکي وایي، چون د افغانستان خلک سولې ته تیږي دي نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشې شي او بین افغاني خبرې دې ژر پیل شي. او هشت سو ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، تر څو ورځې وړاندې پر ګومان کېده چې 400 طالب بندیان د افغان سولې پر وړاندې ستر خنډ دی، خو اوس په افغانستان کې سیاسي او امنیتي بد وضعیت د دې پروسې ستر خنډ ګرځېدلی. د ورځپاڼې په حواله، طالبانو په قطر کې د افغان حکومت سره د خبرو له پایلو نه خبر نه دي، فکر کوي چې په کامیابۍ سره به کابل ته راننوځي، حال دا چې دلته اوس ذهنیت بل ډول دی. د سرمقالې لیکونکي په ټینګار سره ویلي چې د افغان حکومت له لوري مرکچی پلاوی ټاکل هم سلیقه‌ای و. د لیکونکو په باور، هغه ډول چې د مرکچی پلاوی څخه توقع کیږي باور دا دی چې هغه ډول به د افغانستان د خلکو استازولي و نه کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاچونې د خونې لومړی مرستیال حاجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، په سر کې قراتو وایست چې اوس وخت ستاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد را واردولو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا ویروس یا کوویډ 19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهاني مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیټي اړیکې زموږ ډېرې جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نه شي. د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا او بیا چې تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړه او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي
اوس زموږ تجارت او بخې جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو له کوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینه خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سووسو وګونو نه خوراکي مواد مملکت ته داخليږي د موجود د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو خصوصي سکتور ته لازم هدایت ترود له خصوصي سکتور هم ځانګړي غوښتنی درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځانګړي غوښتنی ومنل او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره باندې هلته مشکل پیښ شي
جناب مومن صاحب اعلان څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري یا لوي خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوخه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلی موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې نه درلودلی یو کال تقریبا لس پنځه لس ورځې مشکل جوړ شو دا مشکل دي دا مشکل دا منطقوي مشکل دي او بین المللي مشکل دي چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دي او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دي او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید موږ د فارز ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی د کورونا وایرس په واجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مدغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پېښوي په دې خطر چې د انسانانو تګ ورتګ کوسي دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پېښوي ولې دا چې جوړ کی وسمه ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې وسمه حل ډیر زیات دی ل ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه یې خاص منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوره کې مواد هر نو جنس چې د افغانستان ضرورت یې افغانستان ته داخلي شي
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي آیا په دې اړه څه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي
زه فکر کوم عمده تجارت تاسو ولې دلته شار په ټولو حقیقي کې ودرېدل او خپل موټران یې راوي او ټول خلکو ته دا ویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پورتول په دې کې چې څنګه وکولې سي چې د خپل کومکونه جاری وساتي په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټولو شهر کې موټران تقسیم کړي زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې هم د شرکتونه و هم د پروشې درلودل په ټولو کابل کې خپل موټر یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار شدي احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډیر ترانزیت چې کندهار ته راځي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي.
مومن صاحب، یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی، دغه مشکل سته که نسته؟
خوراکي مواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته وویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه واده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده، فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او انشاءالله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خاطر درغو چې بنادر خلاص وي، زموږ د افغانستان پر یو بندر مترکې نه دي. تاسو ولیدل چې په بازار کې د وړو یوه ګونۍ تقریبا په 2800 افغانۍ وه او بیرته رالله او بیرته رالله دا ګونۍ تقریبا 1500 ته یا 1600 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق پر سرمایه‌داري کونی د ټولو رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي، په خپل ټولو رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانی تشویق کړل، منډې ته ولاړله. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به خې به ورکې مطمئنه وئ. منان ولا
لرو پروتو سیم کې لا هم یو اندېښنه ستاسو چې مبا د دلته به انتقال نشي نوات او غوته مطمئنان څه خلکو ته؟
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځانګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا ویروس مشکل دیږي ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی ډاډ هم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپېښېږي؟
اوس په کافي اندازه هدایت ورکول شوی دی ټولو سوداګرو ته چې په کافي اندازه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي دور د خپل چې زموږ ټول تجاران ان شاء الله دغه ټول تجاران چې تاسو سوینګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټلرو چې پر لارې روان دي، یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتخار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړی په خپل سر ورکړه، یعنی نرخ په بازار کې اوموچ وو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه، او بل په بازار کې نرخ د وړو وو 1500 غوړی دی په 1530 ورکړه، چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب،
شکر خو عزت اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. که څه هم د ځوانانو ورځ څو ورځې وړاندې ونمانځل شوه، خو موږ به یې نن تاسو ته مبارکي درکړو. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ځوانانو ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
نمایشي خبرې کوي، بعضې ویل دا باید عملي وکړي.
ته یوازې چپچپ ته دوی ناستې چې کوم صحیح ځوانان دي د خبر وخت نه ورکول کیږي.
د ځوانانو د ورځې په مناسبت ځوانان څه غواړي او دوی ته د حکومت ځواب څه دی؟
چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي،
په زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د ځوانانو ورځې وشت کاله مخکې لومړی ځل د اوتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډېر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ د ځوانانو د ژوند په مهمو مسایلو خبرې کیږي او هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې ولري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره پنجشنبه په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دا ورځ ونمانځل شوه، خو ډېر افغان ځوانان یا د دې ورځې له لمانځلو خبر نه دي یا هم وایي چې د دې ورځې نمانځل نمایشي رنګ لري او له دې ورځې وروسته د هغو ژمنو په اړه هیڅ عملي دام نکیږي چې لزوانانو سره کیږي. د کابل خارڅو ځوانان مو د ځوانانو د ورځې پاړه پختلی.
نوم می روحید احمد به پاسل کی د ننګرهار ولایت يم خو فل حال په کابل خار کې اوسېګم په د ځوانانو په ورځ مطابق به زده ویم چې بعض ځوانان خبر و یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر اوس بعض زمونږ ملګری ست د نور زمونږ گاونډیان ست د ځوانانو ورځ نه نو خبر حتی ز خپل نوم خبر خو کله چې 13 16 داغې نه دوه یا درې ورځې ورسته ز خبر شوم
نن مې شیرجان د کابل نوسدین کې د ځوانانو ورځ په اړه کې متاسفانه چې موږ ته خبر نو د درې ورځې بعد خبر شو نو د ځوانانو ورځ کې به ټول ځوانان په برخه واخلل شي او د سزا کې ومن شي چې ټول ځوانان د سرسي پیدا کې او په آزاد ان تو غور شي
نو مې زویلا د سپدې ورځ کې به هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري د همدغه لار من کولې چې ځوانان وحد سو او زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي باید چې ویل دا باید عملی وکړي
لاهور لکنوال چې د ځوانانو ورځ د ایوی غونډې تنظیمون کوي وایي دوی سا کال هڅه وکړه چې په متفاوت ډول دا ورځون مانځي او د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر یې طرحه هم حکومت ته سپارلې
دغه گزارشونه چې د کمیټو موږ واخلو دا بیا د اړوند وزارتونو سره د شریکو په رسمي بڼه همین صاحبانو وادي وکړي او بیا به دا تعقیبېږي موږ دغه رقم ته ولمنځله موږ داسې ونل منځله چې مصارف وشي او چای ډوډۍ وخوره بس زه بس په مخه دیخه د تعقیب لپاره ښه هوډ لرم چې باید سمې تعقیب کو تعقیب وو به موږ چې ځوانانو لپاره په بنیادی کارونو باندې فکر وشي ترکل نمایشات ترکل به موږ د ډونرانو تسترګي پټو بولې په خپل تقویه نشو دا به موږ تقویه کوو او له دولت مخوختنه دا چې به عملی کوټلي ګمونه پورته کی او دا د مرغټ کار نه دی دوی لپاره موږ حسره روانه ده دولت مجبور وځ دا کار وکړو کپیا نه کوو بیا به موږ ولسته وای چې موږ دا طرحې بیا به تاسو سره شریک کو موږ دولت کې دی ځای پوری لاړو او نه عملی کې اخلاص
لالو دین حاتف وای د ځوانانو ورځ په افغانستان کې داسې منځل کیږي چې په غونډو کې تر ځوانانو مشرانو او چارواکي ډیر غږیږي او د دوی خبرې نه اوریدل کیږي
نن موږ چې ولیدل اکثره ځوانان ته ډیره وازه د وایندوی یا ځینې کارونه چې نور دی په هغه برخه کې دوی مصرف دي یا ناس یا وازه چکچکو ته دوی ناس بیا هم ځوانان خپل چې کوم صحیح ځوانان دی غوی ته ډیر ونده نه ورکول کی یا خپل د خبر وخت نه ورکول کی نو هو دا مشکل شته تر اوسه پورې ځوانان یوازې د مشرانو خبرې اوري او غوږی ورته نیولې
دا خصوصا دونکو محمد ابراهیم وای لا ډیر رجمن او خبرو دا خده چې ځوانانو ته کار وشي دا نو موړي په باور کا چې رجمنی کیږي او عمل پر نه کیږي د ځوانانو په ژوند کې بدلون نشي راتلای
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قواده کوي قواده کیدای شي مثبت بدلون نه لشي رګ تر لګه کیدای شي ځوانان نشو ته مخ نه کی او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نشي تاسو اوس په لپویګه چې ځوانان خارج ملکو ته دی واج روان دي چې دلته بیکاری ده نو کدوې کار ځوانانو ته پیدا کی رښتیا چې د کومي خبرې کوي کومي ژمنه کوي په دې عمل وکي ان شاء الله چې وطن ګل ګل زار
ځوان لیکوال او ژباړن اجمل زاهد وای په افغانستان کې د ځوانانو دوره منزل یو ښه فرصت ده چې ځوانان سمې لارې ته راوبلل شي او په دې موقع باید هغه پیغامونه او لارښوونې له ټولو ځوانانو سره شریکې شي چې دوی د ځان او ټولنې پرمختګ ته رابولي
موږ باید دغه غونډو کې ځوانانو ته هغه لارښوونې وکړو چې دوی په خپله برخه کې په هر مسلک کې کدی هغه برخه کې تحصیل کوي زده کړې کوي هغه برخه کې دای باید نوښتونه وکړي په هغه برخه کې دای باید داسې یو څه ایجاد کړي چې افغانستان په نړۍ په کچه دای وځلیږي او په نړیوال ریکارډونو کې حساب شي
د کونړ ولایت د ځوانانو د یوې شورا مشر رحیم الله رحیمی وایي ځوانان د ټولنې مهمه برخه جوړوي او ورځې هم باید په داسې ډول ونمانځل شي چې واقعا د ځوانانو په ژوند کې تغییر راولي
باید دغه ورځو لپاره ښه تدابیر ونیسي تر دې لپاره چې د ځوانان تشویق شي د ځوانان د دې ټولنې سرمایه ده د ځوانان کار کوي دوی لاسته راوړنې لري دوی زحمت وباسي اقلا باید تشویق شي او دغه ورځ لپاره دولت به ډیر تدابیر ونیسي نو فکر خدا ده چې دغه ورځ باید په غټو مراسمو ولمانځل شي تر دې چې رئیس جمهور پکې ګډون وکړي وزیران پکې وکړي کابینه پکې وکړي سره ولایتونو ورونه مرکز ته نشي راتلی خو که مرکز ته نږدې ولایتونه په مرکز کې ولمانځي او په دې کې داسې یو څه وشي چې هغه د غزوانانو ته هیله بخون کې د غزوانان تشویق شي
که غواړی دی مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
دم دې مرستلار می کتابونه را جمع کړل د ټول افغانستان کې تقسیم کړل همدا مواد دم د ځوانانو ول
هغه خولې مخ له دین چې باید ما ته خرمه ټکا ما دګې نسم
ما به هنر کې مدد ته دمره ارزښ نه دور کړم ما معنا ته پکې ارزښ ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
ځوانانو ورځې مانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟ د ځوانانو ورځ چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نمانځل کیږي، دا ځل یې تفاوت څه و؟ او حکومت د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې د کار او زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت له سرپرست لایق شاهزادران سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
نن د ځوانانو ورځ باندې منځل شوه، مخکې منځل شوه، تفاوت یې څه و؟ نوی څه پکې و؟
تفاوت یې په دغه کې و چې مونږ یو خو د وی ټی سی و برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو لپاره جوړه کړې و، چې متاسفانه هغه برنامه د بعد کورونا وایرس دی وجه او د بعضې تخنیکي مشکلاتو په وجه باندې دغه کار نه وشو. چې جمهور رئیس د ټولو څلور دېرش ولایتو د ځوانانو سره په آنلاین ډول باندې دوی خبرې ورسره وکړي او هغه پیشنهادات چې د ځوانانو دي په اوو زونونو په سطح باندې اوه کسان چې هر زونیو یو کس خوښ کړی و هغه خپل پیشنهادات د جلازما جمهور رئیس سره شریک کړي. نو بیا هغه د کورونا له وایرس د وجه نه وشو، بیا دغه پیشنهادونه د جلالت ماب جمهور رئیس سره شریک شو. جمهور رئیس چې د هغه پیشنهادونه چې د ټول افغانستان د اوو زونونو و هغه پیشنهاداتو په اساس باندې دغه خپله بیانیه دلته ورکړه وای اوروله. نو دلته اوس یو لاسته راوړنه د ځوانانو دپاره دغه ده چې عالي شورا د ځوانانو رامنځته کېږي چې پاکې د ولسوالیو ولایاتو د مرکز په سطحه به ځوانان په دغه کې وي چې دغه د ټول افغانستان د ځوانانو نه جوړېږي. بل دا برنامه چې نن مونږ دلته نیولې ده همچنان دغسې برنامې نن په درې دېرش ولایاتو کې د ټول افغانستان نیولې شوي دي او په ټولو ولسوالیانو کې هم نیولې شوي دي چې په ګڼ شمېر سره ځوانانو په دغه کې برخه اخیستې ده. نن اوس دغه برنامه کې لکه په څلورو برخو کې به انشاءالله مونږ د ځوانانو کمیټې جوړېږي، په صحت او په تعلیم او سوله او په دغه برخو کې په څلورو برخو کې به ځوانان خپل نظریات ورکوي او د دغه نه به یو مختصره طرحه جوړېږي چې دا به مونږ د مختلفو اداراتو سره شریک.
د ځوانانو لستون د بیکاری د یاد زده کړو برخه کې د دغه دوستون د حل لپاره حکومت څه کړی تر اوسه یل دی ورسته څه کول نیت لري؟
یو خو بیکاری مخکې نه په افغانستان کې وایو د کورونا وایرس چې راغی دی ټول نړۍ په اقتصاد باندې ډېر غټ اثر اچولی او بلخصوص په افغانستان باندې. نو د بیکاری په برخه کې هم دولت تاسو وینئ چې په زرګونو بستو کې ځوانان استخدام شو، دولت سیستم ته نه وتل. خو موږ په خپله د ځوانانو چارو مینیت یا چې کومې مربوطه ادارات دي چې د کار ټولنیزو چارو وزارت دی یا کمیسون د اصلاحات اداري دی یا ریاست جمهوری دی برهبر هداغه کوشش کوي چې په پرایویټ سکتور کې دغه تجاران دغه لپاره تشویق کړي شي چې په پرایویټ سکتور کې ځوانانو لپاره کار پیدا شي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې زموږ خبرې د تجارانو سره خبرېم کیږي، اړیکم ډېر ورسره نږدې شوې دي. یو وخت پورې چې د کورونا وایرس د خطر بالکل د منځه ځي ان شاء الله بعضې تفاهمنامې به موږ د پرایویټ سکتور د تجارانو د اتحادیانو سره ولرو چې ځوانانو ته به زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
دغه سي د ځوانانو د ورځې منځل به د دوی په ژوند تاثیر ولري، څه ګټه به دوی ته ورسیږي؟
تاسو اوس په دغه ورځ باندې ولیدل چې د مختلفو طبقو ځوانان دلته راغلي وي، انجینر و، ډاکټر و، تجار و، په دولت کې چې کار کوي هغه څوک راغلي وي، خپل نظریات خپل پیشنهادات چې کوم دي وړاندې کړل. دلته په چا باندې دا بندیز نه و چې تور وروره یو فرمایشي خبره وکړه، هر ځوان ته دغه ازادي و چې وروره سب خبره کولی شي، کوم مشکلات د ځوانانو وي تاسو وکړي. په هیڅ یو مسول زه خوشحالیږم چې یو ځوان یو مشکل لري مونږ ته ووایو. نو دغه ګټه کوي د ځوانانو لپاره اتحاد و یو انسجام د ځوانانو کوي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې چې کومه دغه ورځ لمنځلې کیږي و د نړیواله ورځ د ځوانانو لپاره او په نړیواله سطح باندې اهکلتیا یا مشارکت د ځوانانو چې کوم د شوار لاندې کیږي. نو موږ د افغانستان ځوانانو د چانه کم نه یو، موږ افغانستان ځوانان غواړو چې د نور نړۍ د ځوانانو سره یو کیسه مخ ته لاړ شو، د دوی سره موږ ارتباطات نورم کوي شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے
ساعت پنج است.